نمی کند.
دیر مندنا فرشته نگاتاسو هم ستړي مشي. د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ.
روسیا وایي امریکا د افغانستان په شاوخوا کې بیا د پښو ځای پسې ګرځي، خو باید ګاونډیان اډې ورنه کړي.
موږ یو ځل بیا د افغانستان پر ګاونډیو هېوادو شخ کوو چې د امریکا او ناټو پوځي حضور ته اجازه ورنه کړي.
ایران د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې. دوی له څه ویره لري؟
دوی د حقانی له شبکې ویره لري، د حقانی په شبکې کې حتی د ایران بلوچان هم شتون لري.
کندوزیان وایي خښ شوي ماینونه لا هم ژوند ګواکي.
ما څه ګناه کړې ده چې د ما د کور په مخ کې ماین فرش ده او د ما د کور مخه نه پاکیږي؟ دغه تمه توقع لرو چې د لارې پاکې شي.
او د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د مظاهرې پر مهال خو ډب کې څلور پولیس وژل شوي. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو.
طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د دوی حکومت دې په رسمیت وپیژندل شي. تورخم کې خلک لا هم له ستونزو سر ټکوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او سریلانکا د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د څوارلسو هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې تر څنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي دوی له څلوېښتو کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی دی. د طالبانو د حکومت نږدې دوه نیمې میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د افغانستان په اړه تر جوړې شوې غونډې وروسته طالبان داسې مخاطب کړل:
مسئولین و حاکمان افغانستان رو توجه دادین.
د افغانستان د مسئولینو او واکمنانو پاملرنه مودې تر واړوله چې په افغانستان کې تروریستي اهلی زلی باید د ګاونډیو هیوادو د امنیت خرابېدو سبب نشي.
ایرانی چارواکو دا خبره هم وکړه چې ژر تر ژره باید د افغانستان ستونزې ته حل لاره پیدا شي او د افغانستان د اقتصادي کړکیج مخه دې ونیول شي. د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد مخبر ویل که چیرته بیړنۍ هڅې ونه شي د افغانستان ستونزې به ګاونډیانو او د نړۍ نورو هیوادو ته هم سرایت وکړي. افغانان د تورخم دروازې د پرانستو سربیره شکایت لري چې د پاکستان لور ته د تیرېدو پر مهال له ستونزو سره مخامخېږي. د تورخم لاره د پنجشنبې په ورځ پرانستل شوه او د پاکستاني چارواکو په وینا د یوې اونۍ په ترڅ کې نږدې 11,000 افغانان پر دې دروازې د پاکستان خواته اوښتي دي. په تورخم کې د اسمت الله په نوم یو افغان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې بیروبار ډیر دی، مریضان، مشران او سپینګیری دلته له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پاکستان حکومت یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې پاسپورت لري او د پاکستان ویزه یې آنلاین اخیستې وي. د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ له 15 میاشتو راهیسې بنده وه او یوه اونۍ کېږي چې پرانستل شوې ده. د اوکراین پوز د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو پر ضد له یوې ترکۍ بې پیلوټي الوتکې استفاده کړې ده. د اوکراین پوز په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د بایر اکټار په نوم د ترکۍ الوتکې ویډیو خپره شوې ده چې د اوکراین په ختیځ کې یوه روسۍ توپچي وسیله له منځه وړي. د اوکراین د ځواکونو په وینا دې وسیلې د اوکراین یو پوځي وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د بې پیلوټه الوتکې دا برید مسکو سخت غندلی دی. ترکیه بې پیلوټه الوتکې پر اوکراین پلورلی دي. کیف غواړي چې لس نورې بې پیلوټه الوتکې هم له انقرې واخلي. امریکایي چارواکو پرون حقوقي هڅې پیل کړې چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج د امریکا عدالت ته راکاږي. د اسوشیټډ پریس اجانس د خبر لمخې امریکایي چارواکو د برېټانیا له قاضیانو غوښتي دي چې په جاسوسۍ تورن شوی اسانج امریکا ته وسپاري. برېټانیا ورته غوښتنه په جنوري میاشت کې رد کړې وه. اسانج یوه لسیزه مخکې د امریکا د پاوز پټ اسناد خپاره کړي وو. دی 50 کلن دی او د 2019 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په زندان کې دی. تر دې مخکې د په اکوادور کې د لندن په سفارت کې وکاله پټ تیر کړي څو سویډن ته ونه سپارل شي. په سویډن کې اسانج په جنسي تیری تورن شوی، خو ستاکولم دوه کاله مخکې دا تور لغوه کړ. روس تر دې چې مولداویا ونتوانېدل روسیې سره د انرژۍ په برخه کې نوی تړون وکړي، اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره د طبیعي ګازو د بحران د مخنیوي په خاطر د 60 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وندرلین پرون دا ژمنه وروسته تر دې وکړه چې د اونۍ په پیل کې مولداویا له پولاند څخه 1 میلیون متر مکعب ګاز واخیست. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په تراس کې ټاکل شوی د چینن استرالیا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. پرون انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. په بل لوبه کې نامیبیا د سکاټلند لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر شکست ورکړ. د شلورونو کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 14 پیل شوي او پایلوبه به یې د نومبر په 14 وي. دې ترڅ کې سبا د افغانستان ټیم له پاکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، په همدې خپرونه کې د اروپای ټولنې له یو فعال سره یا د اروپای ټولنې له یو ډیپلوماټ سره مرکه هم درته لرو چې هغه په دې خبرې کوي چې په افغانستان کې ممکن د دوی ماموریت بیرته پیل شي. د مرکه وروسته راځي، خو اوس راځو د سر موضوع ته. ماسکو د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې بهرنیو ځواکونو ته اډې ورنکړي، خو واشنگټن وایي چې د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه خبرې روانې دي. لویدیځ په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ته اندېښنه لري. دې ته ماسکو هم اندېښمن دی، خو امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې د داعش په څیر د ترهګرو د ځپلو لپاره باید په سیمه کې حضور ولري. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې.
د روسي جګپوړي ډیپلوماټ د افغانستان پر ګاونډیو چغ وکړ چې د لویدیځ ځواکونو ته په خپله خاوره کې ځای ورنکړي. ماسکو دې ته اندېښمن دی چې داعش له افغانستان منځنۍ اسیا ته لار ونکړي او لویدیځ هیوادونه د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د پښو ځای پیدا نه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف: موږ یو ځل بیا د افغانستان پر ګاونډیو هیوادو شغ کوو چې د امریکا او ناټو پوځي حضور ته اجازه ورنکړي. دوی وروسته تر دې چې د افغانستان خاوره یې پرېښوده، اوس پلان لري چې هلته ځای پر ځای شي. لاوروف دا خبرې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره جوړ شوي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې یو ورځ وروسته تر دې وکړې چې د امریکا د دفاع وزارت د دفاع او پالیسي د برخې مرستیال کولن کال د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو له اټکل سره سم شي داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحد ایالتونو برید وکړي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې هغه وخت داعش ځپلی شي چې په سیمه کې ځواکونه ولري او بې پیلوټه الوتکې هم اغېزمنې دي. د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال په وینا تر اوسه د افغانستان د کوم ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې پلي امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړي، خو تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربي په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان له ګاونډیانو سره هم داسې په سیمه کې له شریکانو سره خبري روانې دي چې د امریکایي ځواکونو ملاتړ وکړي. د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې بیا د سی ان ان د خبر لمخي امریکایان د اوس لپاره د پاکستان له فضا استفاده کوي او له اسلام آباد سره خبري روانې دي چې د هوایی دهلیز هم داسې پرانیستي پریشتي. امریکا او ناتو په افغانستان او سیمه کې د داعش حضور ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخي داعش تر روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې په افغانستان کې و او بیا بریدونه کړي دي. سینن تلویزیون د چیرونکو په وینا څرګندوي چې داعش خراسان څنګه له 1.5 تر 2000 پورې وسلوال لري، خو په لاند وخت کې ممکن دا شمیر لوړ شي. د داعش یو شمیر غړي وروسته له دې د افغانستان له زندانونو په ځانګړي ډول د کابل له پولي چرخي زندان هم خوشی شول چې طالبانو کابل ونیو او دا زندانونه مات شول.
و موردل چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف غواړي چې ګاونډي هیوادونه باید بیا امریکا او ناتو ته اډې ورنکړي. دوی د اندېښنه پرون د تهران په غونډه کې مطرح کړه. د تهران په پرونی غونډه کې رانی چارواکو د افغانستان لپاره پر روان وضعیت اندیښنه وښوده. د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد مخبر وویل که چیرته بیړنۍ هڅې ونه شي د افغانستان ستونزې به ګاونډیو او د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ورسیږي. ایران چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو خوښ کړی و او د طالبانو د قطر له دفتر سره یې هم ښې اړیکې لرلې، اوس ولې اندېښمن دی؟ همدا پوښتنه زموږ همکار احمد شیبر د ایران د چارو له کارپو عیسی ستانکزي نه د مرکې په پیل کې کړی.
کله چې د امریکا پخوانی ولسمشر له طالبانو سره روغه جوړه پیل کړې، هغه تفاهم وسو، نو له وخت نه ایران هم هڅه پیل کړې چې طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي. نو دوی د طالبانو له هغې ډلې سره چې نسبتا منځلارې دي، ملا برادر یا کسان چې معتدله دي، هغو سره یې رابط نه وو، هغوی دعوت هم کړل او دغه رابط شروع شول. خو چې اوس دوی دغه اندېښنې چې کوي برسېره کوي، دا یو علت دا ده چې دوی د حقانی له شبکې ویره لري. که تاسو پام کړی دی، حقانی په شبکې کې حتی د ایران بلوچان هم شتون لري.
که چیرته له حقانی شبکې دوی دا اندېښنه لري، له دې نورو طالبانو سره ولې دوی بیرته نه غواړي چې نږدې شي او د تهران غونډې ته ولې نه ور بللې؟
دوی خود ډیر وخت دا کوشش کوي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. حتی که تاسو پام کړی وي، د ایران ورځپاڼه چې د ایران افراطي لور ته نږدې دي یا د ایران رهبرۍ ته نږدې دي، لکه د کیهان ورځپاڼه یا نور ورځپاڼه، ډېره پخوانه د ایرانیانو په باور د طالبان د تطهیر کول او پاکولو پروسه پیل کړې وه. حتی ډېر راپورو دوی خپرول چې طالبان هغه پخواني طالبان نه دي، طالبان کولی شي بدل شي، طالبانو سره کولی شي تعامل وسي. خو دوی په دوی لتو فکر کوم چې طالبان نه دي دعوت کړي. خو دا ده چې د سیمې په ساویه هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي، نه غواړي چې د یو بل مملکت نه مخکې شي، چې که دوی راوغواړي تقریبا په یو شکل یعنې د رسمیت ورکول یو بانام لري. او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري چې کله د افراطي لوري طالبانو سره د اړیکو او طالبانو د تطهیر کولو مسله راپورته کړه یا ډېرې مطرح کړه چې طالبان اوس هم سوي دي، ښه سوي دي، تعامل سره کېدای شي. نو په ایران کې دننه د نشناستانو یا د هغه نورو ډلو خپله پته په حکومت کې ډېرو کسانو سخت غبرګون وښوده، ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان نه لري چې له ایران سره نږدې شي. هغه پخواني ډیپلوماتان دي ایران ته دوی وزلي وو، هغو ته اشاره کوله.
تاسو ویل چې ایران ممکن طالبان د دې لپاره د تهران غونډې ته نه وي اوربللی چې یو ډول مشروعیت ورنکړي، لیکن ایران له روسیې سره ډېر نږدې روابط لري. پوره یو اونۍ مخکې د ماسکو په غونډه کې طالبان حضور درلود، او د ماسکو په غونډه کې یو بل خبره وه چې هلته په افغانستان کې د ټول شموله حکومت موضوع یاد شوه، هغه څه نتیجه ورنکړه او د تهران په غونډه کې بیرته دا موضوع رابرسېره شوه. که چیرته داسې موضوعات رابرسېره کوي، وبخښي چې له طالبانو سره به د دوی دغه نږدې روابط بیرته سره لري نشي.
د ایران حکومت په یو ډول مجبوره هم ده، ځکه په داخل کې په حکومت نه بهر خلک په دې ټینګار کې چې باید د احمدشاه مسعود د زوی نه مقاومت ته باید حمایت شي. د رمتاز حال کې چې موږ تاسو ګورو، د ایران حکومت هېڅ هم د هغوی نه حمایت نه ده کړی، ځکه دوی پوهېږي چې د ایران حکومت چې نور هغوی دوی ته په ګټه نه دي. نو هر رقم چې طالبان حاکمه دي، باید د طالبانو سره تعامل وکړي. ولې روسیه دا مشکل نه لري؟ روسیه یوازې هغه عمومي مسلې چې مطرح کوي چې د ټول شموله حکومت ته یا مثلا نورې عمومي هغه غوښتنې دي چې نور نړیوال ټولنې کوي. ولې ایران زیاته غته متوجه ده؟ ایران ټوله مهم شی په ایران کې اوس خپله د ایران د نظام د بقا خبره ده. نو دې لپاره د ایران چارواکي هڅه کوي چې په دې شکل باندې خپل ملت خپل داخل کې هم خلک آرام وساتي، حتی هغه کسان چې له حکومت سره نږدې دي هغوی هم راونه پارېږي. د طالبانو د حکومت د ایران د حکومت د اړیکو په ارتباط، نو ځکه لږ احتیاطه کار اخلي.
د ایران د چارو کتونکي عیسی ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پایل په اړه غور کوي. په دې اړه درته وروسته یوه تفصیلي مرکه لرو، خو اوس دا راپور اخلو چې د کندوز اوسیدونکو وایي د طالبانو او پخواني حکومت لخوا ښخ شوي ماینونه یې اوس هم ژوند ګواښي.
د یو شمیر کندوزیانو په خبره چې په تیرو دوه لسیزو کې د جګړې ښکېلو لورو د یو بل د ورتګ د مخنیوي په هدف د زیات شمېر کلو پر عمومي سړکونو او لارو کې ماینونه ښخ کړي وو چې لا هم ښخ شوي ماینونه نه دي ایستل شوي او دې مسلې د خلکو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یوه اوسیدونکي محب الله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل
اوس پیلن د چاردرې اکثره سرکونه دی په ماینو فرج دی خلکو ته مثال یو طالب ورته وایي چې په دغه لاره ځه او په دغه جای مزه هغه چې وخت ګوري ورور هلته په ورغلي په ماینو باندې الوتې دي. ما څه ګناه کړې ده چې د ما د کور په مخ کې ماین فرج ده او د ما د کور مخه نه پاکیږي او ما ته وایي چې له کوره مه راوزه له دنیاوالو نه نه عمارت نه دغه تمه توقع لرو چې بالخصوصا دغه ماینو ته ډېره جدي توجه وسي او دا لارې پاکې شي.
دیرش کلن امیر خان د کندز د ګلتپی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغې یوه پښه لس کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې پرې شوې ده. دی له طالبانو غواړي چې ښخ شوي ماینونه شن کړي تر څو نور کسان د ده له برخلیک سره مخ نه شي.
قبلا کې پایم قطع نه بود زندگی خوب صحیح بود، پایم کې قطع شد بیخي زندگی تلخ شد.
پښه مې چې نه وه پرې شوې ژوند مې ډېر ښه و، خو کله چې د ماین په چاودنه کې پښه مې پرې شوه نو ژوند مې تریخ شو او اوس له سختو ستونزو سره مخ یم. زه له طالبانو غواړم چې ښخ شوي ماینونه شن کړي تر څو نور انسانان زما په څیر معیوب نشي.
د خلکو د خبرو له مخې چې په کلو او بانډو کې د ځمکني ماینونو موجودیت پر انسانانو سربیره اندې څارویو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او دغه راز د کرنې او بیا رغونې فعالیتونه هم له خنډ سره مخ کړي دي. د دغه ولایت امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسماعیل وایي
جګړې وې، جنجالونه وو او ماینونه مخکې لکه په سیمو کې ول. نو موږ د طالبانو دا خواهش کوو لکه کوم ماینونه چې مخکې هغوی هغوی ځای پر ځای کړي وو یا دولت له خوا نه جمهوریت له خوا نه ځای پر ځای شوي وو، باید هغه راټول کړي او هغه خونڅه کړي تر څو زموږ ولس ته کوم صدمه ونه رسیږي یا کوم مشکل ورته پیښ نه شي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نږدې راتلونکو کې د دې ولایت په کچه د ماین پاکۍ بهیر پیل کیږي.
د اسلامی امارت د ماین پاکی موسسه سره په همکاري باندې داسې یو پروګرام په لاره اچولای ده. نو ان شاء الله چې په کوم ځایونو کې داسې انفجاري مواد وي دغه به هغه کوي راباسي او خنسا کوي، خلک تشویش نه کوي. ان شاء الله په لنډ وخت کې به دغه ادارې خپل فعالیت پیل کړي.
د کندوزیانو په وینا افغانستان د څلور لسیزو رئیس د خونړیو جګړو ډګر وو چې له کبله د هیواد په بېلابېلو سیمو او په ځانګړې توګه په کندوز کې ناچاودېدونکي توکي او ماینونه یې په میراث پرېښي چې هره ورځ د افغانانو ژوند ګواښي.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پایل په اړه غور کوي. دغه ټولنه ژمنه کړې چې څه باندې یو میلیارد ډالر به په مختلفو برخو کې له هغې جملې د روغتیا او زده کړو په برخو کې لګوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویاند نبیلې مصرالی ویلي چې افغانستان کې خلکو ته د مرستې رسونې په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي خو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. مصطفی صدیقی له مصرالی سره خبرې کړې او په پایل کې له هغې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
اروپایي ټولنه کله په افغانستان کې خپل ماموریت بیا پیلوي؟
اروپای ټولنه غواړي چې د اوس لپاره په افغانستان کې حد اقل حضور ولري. د امنیتي بیرې له کبله نه شو کولای چې په افغانستان کې د خپل فعالیت د بیا پیل د وخت په اړه جزئیات شریک کړو، خو د دې ټکي یادونه اړینه ده. څرنګه چې پخوا ویلي، دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. غواړو د افغانستان له خلکو سره چې مرستې ته اړتیا لري نږدې پاتې شو، چې وکولای شو هغوی ته مرسته ورکړو، او موږ ناچاره یو چې له طالبانو سره تعامل ولرو. دا کار په افغانستان کې د بندو پاتو اروپایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو لپاره دی چې له تهدید سره مخامخ دي، او همداراز د دې لپاره چې د بشري مرستو دوام تضمین شي.
So we know that you have talked,
د اروپایي ټولنې استازو له طالبانو سره خبرې کړي چې څوک د دوی د امنیت تضمین کوي. طالبان که اروپایي ټولنه.
Security of your mission in Afghanistan, the Taliban or the EU?
For the moment what we are trying to do is to assess
اوس د امنیتي ترتیباتو او پسانه کې د حضور په اړه غور کوو، خو تر اوسه دا چې څوک به د امنیت خوندي ساتلو تضمین کوي او یا په صحنه کې زموږ د حضور سره به څه پیښیږي په اړه یې تصمیم نه دی نیول شوی او مختلف انتخابونه تر ارزونې لاندې دي.
آیا په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پایل لپاره تخمینی چوکاټ لري؟ د بیلګې په توګه په څو ورځو کې څو راتلونکو اونیو او یا میاشتو کې خپل ماموریت پیلوي؟
To be honest, it's very difficult now to say.
په صداقت سره باید وایم څنګه به چې په پایل کې ورته اشاره درلوده اوس په دا وخت کې په دې اړه ژغېدل ستونزمن دي. د امنیتي ستونزو له امله په صحنه کې مو حداقل حضور اړین او حساس دی.
Details when it comes to this minimal presence on the ground.
So let's talk about
the مالی مرستو په اړه چې اروپאי ټولنې د څه باندې یو میلیارډ ډالر او مرستې ژمنه کړې څنګه دا تر لاسه کوي چې پیسې اړو کسانو ته ورسیږي.
It's very important to say that regular
تر هر څه د مخه مهمه ده چې وایو د اروپאי ټولنې منظمې پرختیایي مرستې درېدلې دي. شاید پر دې به پوهیاست چې په بهرنیو چارو کې د اروپאי ټولنې پنځه شرطونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي چې د پراختیایي مرستو تر بیا پیل مخکې باید ومنل سي. دغه موضوع ته په پام سره نسو کولای چې ومنو افغانان د طالبانو له کړنو زیانمن نه دي. دوی نه باید د طالبانو له کړنو وځوريږي، نو موږ باید هر څه چې په توان کې ولرو له یو انساني ناورین او ټولنیز اقتصادي وضعیت ته پاشل کېدو د مخنیوي لپاره وکړو. ستاسو اشاره هغه څه ته ده چې د اروپای ټولنې مشر اعلان کړی دی، یعنی د افغانستان د مرستې بسته. دغه بسته کې د 300 میلیونو یورو په ارزښت بشري مرستې شامل دي. حداقل 2.5 میلیونه د اساسي ستونزو او اړتیاو د رفع کولو لپاره ځانګړي شوی دي چې په مستقیم ډول د افغانستان خلک ورڅ خبرخمن کیږي. په تیر بیا د روغتیاو زده کړو په برخه کې او همدارنګه د سیمې له یو شمېر وادونو سره مرسته پکښ کیږي. دا ډیره مهمه ده چې دغه کار د نړیوالو سازمانونو لخوا ترسره شي. له نړیوالو سازمانونو می منظور د ملګرو ملتونو سازمان دی.
So the money does not go مستقیما د طالبانو لاسته نلویږي. ام داسې ده؟
د نړیوالو سازمانونو او همدارس په صحنه کې د حاضر غیر دولتي سازمانونو لخوا لګول کیږي، نه د طالبانو لخوا. بنا ان اروپای ټولنه او غړي هیوادونه له خپل نړیوالو شریکانو سره له هغې جملې د ملګرو ملتونو سازمان سره د بشري مرستو په اړه د یوې ښې لارې پر موندلو خبرې کوي. دا اقدام د بودیجې له انحراف مخنیوي دی او ډاډ ترلاسه کیږي چې خلک په مستقیم ډول له دغو مرستو برخمن کیږي. زموږ اصلي هدف دا دی چې خلک له ستا وضعیت څخه ونه ځورېږي. بنا ان جزئیات به په راتلونکو اونیو او میاشتو کې معلوم سي.
ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني.
اروپای ټولنه د افغانستان د خلکو ترڅنګ ده. دا د نن ورځې تر ټولو مهمه موضوع او مهم پیغام دی. په تیر لسیزه کې د افغانستان د خلکو مهم سیاسي، اقتصادي او ټولنیز لاسته راوړنې چې پکښې د ښځو، کوچنیانو، لږکیو حقونه، زده کړې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی شامل وو، نسو کولای چې پریږدو چې دا لاسته راوړنې له منځه ولاړې سي. افغانستان او خلک یې زموږ لپاره مهمه موضوع ده او پر موږ اغیز پریږدي. د سیمې او نړۍ پر ثبات اغیز کوي. بنا ان موږ له طالبانو سره تعامل ته اړتیا لرو. له خطر سره مخامخ شوي خلکو او زیانمنیدونکو ته د مرستو ویش او په دې تړاو د موضوع څرګندول موږ ته ډېر مهم دي. خو څرنګه چې مې وویل، دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي او زموږ د تعامل کچې د طالبانو پر چلند پورې تړاو لري. د دغه چلند د ارزونې لپاره موږ معیارونه ټاکلې دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپای ټولنې پنځم اورده توقعات تشریح کړي دي. یعنی افغانستان نه باید د نړۍ نورو هیوادونو ته د تروریزم د لیږد لپاره اډه واوسي. بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو حقوقو ته، د قانون حاکمیت ته او د رسنیو ازادي ته احترام وسي. ټول شموله او انتقالي حکومت چې سیاسي چیرې پکښې ګډون ولري رامنځته سي. بشري مرستو ته په آزاد لاسرسي موجود وي. هغه پروسیجرونو او شرطونو ته احترام وسي چې د مرستو رسولو په برخه کې کیږي. او طالبان بهرنیو وګړو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان څخه ووزي، او یا هغه افغانان چې د تهدید سره مخامخ دي او غواړي وطن پرېږدي. په همدې اساس غواړم وایم چې پر رسمیت پیژندل او له طالبانو سره تعامل د هغوی پر اقداماتو پورې تړاو
لري.
د طالبانو له نظره دوی نوی حاکمان دي. حکومت یې ټول شموله دی او دوی تر دې پخوا د اروپایي ټولنې استازو، د متحده ایالاتو، چین، روسیې، پاکستان او نور اوس زینف سیمایی زیوادونو لاستازو سره کتلی. آیا فکر کوئ چې طالبان د دې لپاره چې د اروپایي ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي ستاسو ټاکلو شرطونو ته اهمیت ورکړي؟
put forward or mentioned again to be recognized by the bloc.
Well, I'm not going to speculate.
زه نه وارم چې تصور بیان کړم. زه حقایق وایم. فکر کوم چې طالبان لیواله دي چې پر نړیواله سطح په رسمیت وپیژندل شي. یاد مو کړ چې دوی به له ټولو هیوادونو سره خبرې کوي. دوی له امریکا، روسیه، پاکستان او همدارس په دوحه کې له موږ سره خبرې کوي. طالبان نه یوازې د معاشونو د ورکړې په برخه کې بلکې د ټولو شیانو د ورکړې په برخه کې د پیسو له کمښت سره مخامخ دي. په همدې اساس دوی د نړیواله ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نړیوال مالی سازمانونه لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان نوی چارواکو ته د پیسو ورکړه بند کړې ده. باید هیر نه کړو چې د اروپای ټولنې غړي وادونه او اروپای ټولنې هم خپل پراختیايي کومکونه بند کړي دي. زموږ تعامل هم د طالبانو پر اقداماتو پورې تړاو لري.
د افغانستان خلک د طالبانو د اقداماتو په اړه مختلف نظرونه لري. د مثال په توګه افغان ښځې د اگست له 15 راهیسې سړکونو ته راووتې، اعتراض یې وکړ. اروپایي ټولنه څنګه کولی شي چې د هغوی غوښتنې او اړتیاوې ورپوره کړي؟
Well, this is precise.
دقیقاً دا یو له معیارونو دی. ما معیارونو ته اشاره درلوده چې د اروپای ټولنې د بهرنی چار وزیرانو سره مو ټاکلې او له هغه څخه د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شوزو حقوقو ته احترام او د قانون حاکمیت او د رسنیو ازادي ده. موږ دغه ارزښتونو ته ډیر اهمیت ورکو او له طالبانو غواړو چې د بشري حقوقو په تیر بیا د شوزو حقوقو ته احترام وکړي.
طالبانو د دوه هېد تړون پر اساس د امریکا متحده ایالاتو تو او هغه شریکانو د امنیتی تضمین ورکړي. خو په کندوز او کندهار کې د شیعاګانو پر جماعتونو رستیو حمله چې داعش مسؤلیت ومانه د طالبانو له خوا د کړو وعده د عملی کولو په برخه کې د هغوی د وړتیاو په وړاندې پوښتنې پیدا کړې دي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د حضور په اړه څومره اندېښمنه ده؟
the Khorasan province of Daesh in Afghanistan.
Well, as I said earlier,
څنګه مې چې په خوا ویلې موږ د طالبانو کړنې ارزو نه د هغوی جمنې د دوه نفرت پارونکو جنایتو عاملان باید عدالت ترکشي. موږ په کندوز او کندهار کې د شیعاګانو پر جماعتونو د حملو په تړاو په وضاحت سره خبرې کړې دي. د ټولو افغانانو بشري حقونه له هغې جملې څخه د ژوند حق، د قومي او مذهبي اقلیتونو حق باید خوندي وي او ورڅخه ساتنه وسي. د تروریستي حملو دوام د یو باثباته او سوله ییز افغانستان لپاره ستونزې جوړوي. په هغه افغانستان کې چې ټول وګړي ځان مسؤونه حس کړي، یو له 500 یارونو چې تر دې په خوا مې ورته اشاره کړې و، همدا دی چې افغانستان نه باید نور هیوادونو ته د تروریستانو د لیږد په مرکز بدل سي.
د اروپای ټولنې د بهرانه تګلارې ویاند نبیلا مسترالی و چې له مصطفی صدیقی سره خبرې کولې.
تاسو لا پیغامونو
یعقوب ماده جلال آباد ته خبرې کوم. ما پیسو ته جد ته دکان خکړه قوالې بندې قواله نه کیږي. تړره ته سړیتو ته شیرا کا محتاج احتیاج ما دی ولګنا مشمان لکیږي او سړیتو ته شیرا کا وته ما ته قواله راکا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد طرحات اکبرخیل ازادی ریډیو ته دا پیغام پیژم. زما د ټول نړیوال خصوصا د امریکا څخه دا پښتون شخص د بشری حقوقو نالي وي. تاسو د بشریت احترام ته وزره توجه کړئ. السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. دا چې زه په تیر نظام کې د ناتو ځواکونو سره د ترجمان په هیڅ مدن درلودل او په افغانستان کې د علاقې څخه وروسته زه د افغان امنیتي ځواکونو کې ما دنده درلودله چې افغانستان وضعیت ښه و مو خپل ژوند کولو. اوس حالاتو کې چې ډېر حالات خراب دي، تاسو حتی د ټول افغانستان باندې د طالبانو ولکه نو موږ له ډېر له غربت له وجې نه زه کلي ته لاړم. زموږ ژوند په خطر کې دی. طالب اخلاق ابو ملو شه په کتاب پروت یې دا وښین کې خولینه
طالب جانا دا حکومت تو سن نه کیږي ما دا خال کوز نه ما دا وتکا سګړ کی چمړه دی دا غو پورا د ماشر د امیر المؤمنین پښتنه کی چې دا تو په دورا کدا وتکا سا وړه ما شومون سر ګامړه شو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ آزادی رادیو نه اورئ دویم نیمایي ته نږدې شوي یو. وړاندې درته بشري حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو، خو اوس 8:30 بجې دي. په مکړې لانډو خبرونو ته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د 14 هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي د طالبان باید په ډاګه کې چې د افغانستان ترهګریز ګواښونه ګاونډیو ته نه رسیږي. افغانان د تورخم دروازې د پرانیستو سربیره شکایت لري چې د پاکستان لور ته د تیرېدو پر مهال د ستونزو سره مخامخ کیږي. د اوکراین پوځ د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو پر ضد له یوې ترکۍ بې پیلوټې الوتکې استفاده کړې ده. امریکایي چارواکو پرون حقوقي هڅې پیل کړې چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولان اسانج د امریکا عدالت ته راکاږي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د خبر له مخې امریکایي چارواکو د بریتانیا له قاضیانو غوښتي چې په جاسوسۍ تورن شوی اسانج امریکا ته وسپاري. وروسته تر دې چې مولداویا ونتوانېدل روسیې سره د انرژۍ په برخه کې نوی تړون وکړي، اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره د طبیعي ګازو د بحران د مخنیوي په خاطر د 10 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. او د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام لوبه په تراس کې ټاکل شوې ده چې نن استرالیا له سریلانکا سره مسابقه وکړي، سبا به افغانستان او پاکستان سره مخامخ کیږي. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. د پاکستان امنیتي چارواکي لاهور ښار ته نږدې د 4 پولیسو د وژل کېدو او د سلګونو کسانو د ټپ کېدو خبر ورکوي. دا مرجوب له هغه وخت وشوه چې د منه شوې افراطي ډلې تحریک لبیک پاکستانی غړو په زور غوښتل چې د پلازمینې اسلام آباد لور ته روان شي. په دې اړه د احمد شیبر راپور ته پام وکړئ. ورپسې 19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې ماهروي.
د پنجاب د پولیسو یو ویاند وویل د تحریک لبیک پاکستان لغړیو سره د لاهور په لمن کې د شیخپوره پر لوی لار پر نشته وشوه. د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان لغړیو سره تفنګچو او ماشیندار وو چې پر هغو امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې چې مظاهره چانه سرل. ریوټرز اژانس د پنجاب د پولیسو د مشر راو سردار علی خان په وینا خبر ورکړ چې د پولیسو لشت تر لږه 4 افسران وژل شوي او حد اقل 235 تنه نور ټپیان شوي دي. د تحریک لبیک پاکستان ویندویانو هم د دې ډلې د یو شمېر فعالانو د وژل کېدو یا ټپ کېدو خبر ورکړی دی، خو کرش مېره نه دی ویلې. د دې اسلامي ډلې چې فعالیت یې بند دی، بزرګونو پلویان د جمعې له ورځې را په دې خوا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د خپرېدو له امله چې بې فرانسوي تنظیم مجلې خپره کړې وو، د پاکستان تر ټولو مستحمه لویه لار بنده کړې ده او دوی غوښتنې لري حکومت د فرانسې سفیر له اسلام آباد وباسي او د دوی زنداني مشر دې خوشي کړي. له 2 ورځو نه شتو وروسته چې تېرونې پکې د پولیسو 3 افسران هم وژل شوي وو، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت امر وکړ چې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې په سیمه کې ملیشه ځواکونه ځای پر ځای شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید خبریالانو ته وویل چې ملیشه ځواکونه به 2 میاشتې په دې سیمه کې وي او دوی کولی شي چې د پنجاب هرې سیمې ته چې غواړي لاړ شي. شیخ رشید د تحریک لبیک پاکستان غړیو ته خبرداری ورکړ چې له سیمې ووځي. دا د دې ډلې درېم اعتراضي کمپاین دی چې له 2010 کال راهیسې د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کاریکاتورونو د خپرېدو لپاره کوي. فرانسوي مجلې شارلی ابدو لومړی ځل دا کاریکاتورونه په 2016 کال کې خپره کړي وو او په روسه شکل یې هغه وخت بیا خپره کړل چې د هغو افراطي مسلمانانو محاکمه پیل شوه چې په 2015 کال کې په پاریس کې د دې مجلې پر دفتر خونړی برید کړی وو. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي حکومت به له زوره کار واخلي څو د تحریک لبیک پاکستان غړي اسلام آباد ته داخل نشي. د خبریالانو ته وویل چې تر اوسه حکومت له زغمه کار اخیستی دی، خو که چېرته همداسې ګواښ وي نو تر دې وروسته یې حکومت نشي زغملی. د گرین ترانک روټ شاوخوا لارې بندي شوې دي او د لاهور چارواکو مخکې له شارته د تک او راتک پر لارو په دې سیمو کې کانټینرونه ځای پر ځای کړي دي.
اساسي او بشري حقوق.
السلام من درن اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته محرک لای کوم. هيله لرم چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. درن دوستانو په دې خبرونه کې د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو چې درن ملما هم را سره ده. حقوق پو عبدالستار سعادت د نن په پښتنې خپل مطرح کو په پرکه باندې تخرغ لاستوي. سعادت سبول خو ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ.